احمد شبریم ستاسو کور به سهار بخیر وړاندې په دې خبري مجله کې د کورنیو چارو د وزارت بیان د هرات د جګړو په اړه وایي
کار اطراف د طالبانو پاک شو په لسګونو کلي او ساحې د طالبانو نشنه پاک شو ډېره سخته ماتې وکړه
د نورستان د کامډیش د سیلونو تازه حال درکړو
زما خپله کور او بل زما د یو تره لور ترځ دی
د بې پولي خبریالانو ټولنه افغان خبریالانو ته اندېښمنه ده خپل افغان خبریالان دا اندېښنه ور خبرګوي
افغان خبریالانو په تړاو په یو لوی ناورین رامنځته شي
د ژوند زنګونه په پروګرام کې به واورئ
سرکاري هم ارزان دي او هم صحت تاوان نلري
خو تر هر څه مخکې خبرونه نړیوالو په هرات کې د یوناما پر دفتر شوی برید وغانده د خوست په یعقوبی ولسوالۍ کې پولیسکونو ملکیان ټپیان شوي دي او د پاکستان په کراچۍ کې پر چینایانو برید شوی د خبرونو تفصیل د امریکا متحده ایالاتونو ناټو او ملګرو ملتونو په هرات کې د یوناما پر دفتر برید په سختو ټکو وغانده د هرات ښار په شاوخوا سیمو کې پرون د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ درنې نښتې وشوې یوناما په یو بیان کې چې تېر ماښام خپور شو ویلي چې په دې برید کې یو پولیس وژل شوی او یو شمېر نور پولیس افسران ټپیان شوي دي خو د ملګرو ملتونو کارکوونکو ته د یوناما په دفتر کې زیان نه دی اوښتی یوناما وایي د دولت ضد وسلوالو مخالفینو د ملګرو ملتونو د دفتر دروازه په داسې حال کې په توغندي او مرمیو په نقشه کړې چې د ملګرو ملتونو نښتې او علامې په روښانه ډول پرې ښکاري د یوناما په بیان کې یادونه شوې چې د ملګرو ملتونو پر دفتر او ملکي کارکوونکو برید د نړیوال قوانینو د نړیوال قانون په اساس منع دی او کېدای شي چې جنګي جرم وبلل شي یوناما غوښتنه کړې چې د دې برید ترسره کوونکي باید وپېژندل شي او حساب کتاب ته راکاشل شي د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په ټویټر کې لیکلی دی چې د یوناما دفتر د جګړې سیمې ته نږدې دی چې شاید د جګړې پر مهال یې ساتونکو ته زیان رسېدلی وي خو سیمې ته د طالبانو له رسېدو سره دا دفتر خوندي شو تندر قولی اردو د خوست ولایت په یعقوبی ولسوالۍ کې د ملي بیرغ د نمانځنې په مراسمو د حملې په ترڅ کې د دوو ملکي وګړو د وژل کېدو او د لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي د 203 تندر قولی اردو د مطبوعاتي څانګې مسؤول ایمل خان مومن رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې ویلي چې پر دې مراسمو پرون مازدیګر د افغان ځواکونو په یوه اډه کې برید وشو
د دفاعي او امنیتي ځواکونو بیسته څیرمه د ملکي وګړو په هغه مراسمو باندې چې د ملي بیرغ د لمانځنې په موخه باندې دوی په لاره اچولو د وسلوالو طالبانو لخوا په برید ترسره شوی دی دوه ملکي وګړي په شهادت رسیدلي او د 150 څخه زیات ملکي وګړي ټپیان شوي
د یعقوبی ولسوال اکبر زادران او نورو سیمه ایزو چارواکو هم د ازادي راډیو له خبریال سره په خبرو کې د حمله تایید کړي او ویلي دي چې په ټپیانو کې د ملي اردو دوه سرتیري هم شامل دي طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د بلخ ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په مرکز مزار شریف کې د یوه ماین چاودنې 5 کسان ټپیان کړي چې څلور یې د یوه اختطاف شوي ماشوم عبدالرؤف د پلار محمد نبی ساتونکي دي او یو ټکسي چلوونکی دی د بلخ د امنیت قمندانۍ ویان عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د کارتیز راج سیمې د تیلو په ټانک کې شوې ده
تانوس علت عوامل
تر اوسه د دې چاودنې علت او عوامل نه دي روښانه شوي خو په غالب ګمان ښایي د اختطاف شوي عبدالرؤف لپلار حاجي نبی سره د شخصي دښمنۍ په اساس د برمتلیونکو یا د هغه د مخالفانو کار وي
شغل نبی هم د خپل زوی برمتنیونکي په دې برید تورنوي عبدالرؤف له شاوخوا لسو میاشتو راهیسې د انسان تښتوونکو لخوا برمته شوی او د هغه د ژغورنې لپاره هڅو نتیجه نه ده ورکړې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر تور لګولی چې د ده د هیواد دښمنان د چینایي شرکتونو کارکوونکي په نقشه کوي شاه محمود قریشي پرته له دې چې د کوم هیواد نوم یاد کړي وویل په کراچي ښار کې د چهارشنبې ورځې برید چې دوه چینایي کارګران یې ټپیان کړل او پر یو بس د دوو اونیو مخکې چاودنه چې نه چینایي وګړی ووژل د پاکستان روحیه نه شي کمزورې کولی د چهارشنبې ورځې د وسلوال برید په اړه د پاکستاني پولیسو په لومړني راپور کې ویل شوي چې په دې پیښه کې یو تن ټپي شوی چینایي وګړی د کراچۍ د اټومي برېښنا د بټۍ انجینیر و خو په دې پسې پولیسو په یو بل راپور کې د اټومي بټۍ خبره وایستله او یوازې دومره یې وویل چې په دې برید کې دواړه وژل شوي چینایان د فابریکو کارګران وو. د ترکیې په جنوب کې له تیرو دوو ورځو راهیسې د اور لګېدو دوام خلک د لسګونو کلیو مجبوره کړي دي چې ووځي او هوټلونه هم په سیمه کې خالي شوي دي. ترکی چارواکي وایي چې مدیترانې سمندرګي ته نږدې له اویا په زیاتو سیمو کې اورونه لګېدلي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون وویل چې له دې ډلې څخه په 14 ځایونو کې اورونه لا هم بل دي. انتالیا، مرمریز او موګله هغه ښارونه دي چې د راپورونو له مخې تر ټولو زیاتې د اور پیښې پکې شوې دي. د ترکیې د ځنګلونو د ساتنې وزیر ویلي چې په لږ تر لږه اوو ولایتونو کې د اور لګېدو پیښې شوي. د دې پیښو علت ظاهرا د هوا ګرمېدا بلل شوې. او وروستی خبر دا چې د توکیو د المپیک سیالۍ په جاپان کې د کورونا ویروس د مثبتو مواردو د زیاتېدو له کبله د نویو محدودیتونو له لګېدو سره سره روانې دي. تر دې دمه چین د سرو زرو د 19 مډالونو په ګټلو سره په لومړي مقام کې دی. د سیالیو کوربه جاپان د سرو زرو د 12 مډالونو په ګټلو سره په دوهم او د امریکا متحده ایالات د 14 طلایي مډالونو په ګټلو سره په درېیم مقام کې دی. که څه هم د المپیک سیالۍ سږ کال د کورونا ویروس د سرایت د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې له نندارچیانو پرته ترسره کیږي، خو بیا هم پرون د جمعې په ورځ توکیو نږدې په دریو نورو سیمو کې تازه محدودیتونه ولګول. ټاکل شوی چې د المپیک د دوبی سږنۍ لوبې د اګست تر 8 نیټې پورې په توکیو ښار کې دوام وکړي. دا سجی رادیو سهارنی خبری مجله په منځنی صفه 1289 په ټول افغانستان کې اوري. احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. قادر جلالوف په تخنیکی برخه کې را سره مرستندوی دی. طالبانو په تیرو څلور ساعتونو کې د هرات، کندهار، هلمند او تخار ولایتونو پر مرکزونو خپلو حملو ته زور ورکړی. په یوه حمله کې په هرات ولایت کې د ملګرو ملتو پر ساحوي دفتر ډزې وشوې چې په نتیجه کې یو ساتونکی ووژل شو. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه وایي دا ټولې حملې په شا تمبولې او ډاډ ورکوي چې په وضعیت کې به ډېر ژر بدلون راشي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
هرات ښار ته څیرمه پر ګذرې او کرخ ولسوالیو د طالبانو حملو یو ځل بیا د دې ښار په خلکو کې ویره او طرحه خپره کړه. د ګذرې او کرخ ولسوالیو له سقوط وروسته طالب وسلوالو د هرات ښار لوري ته مخه کړه. د هیواد په لویدیځ کې د ازادۍ راډیو خبریال د سیمه ایزو چارواکو او د خلکو د استازو په حواله راپور ورکوي چې د هرات ولایت له 19 ولسوالیو څخه اوس یوازې انجیل ولسوالی د دولت په ولکه کې ده. د هرات د ولایتي شورا غړي وکیل احمد کروخي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حملو وروسته د خلکو د ویرې په اړه خبرې وکړې.
وضعیت بسیار به هرات خرابه، مردم بسیار نگران.
ده هرات وضعیت ډیر خراب دی، خلک ډیر اندیشمند دي او حق هم لري. خلک نور نو امنیتی ځواکونو ته هیڅ هیله من ندي او باور او اطمینان نه پی لري.
د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت وایي چې گزاره او انجیل او همدارس د هرات ښار شاوخوا سیمې یو ځل بیا له طالبانو څخه تصفیه شوې دي. د کورنۍ او چارو وزارت ویان میرویس ستانکزی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
دا دواړه ولسوالۍ بشپړ ډول د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې، د ښار اطراف له طالبانو پاک شو، په لسګونو کلي او ساحې د طالبانو نشنه پاک شو. ډېره سخته ماتې وخوړه او دقیق امار ارقام دلی چې تلفات فوق العاده زیات دي او دغه دوه ولسوالۍ بشپړه توګه باندې اوس دپاره د موږ لاس کې دي. انجیل او ګذره چې دا د ښار لارې دي او ښار ته نږدې دي.
د ګذرې ولسوالۍ د بیرته نیولو او د هرات ښار د شاوخوا سیمو د تصفیې ادعا تر اوسه د خپلواکو سرچینو لخوا نه ده تایید شوې. د هرات ښار په شاوخوا سیمو کې د نښتو په ترڅ کې پرون جمعه د زمري په 8 نیټه د ملګرو ملتونو ساحوي دفتر په یوه برید کې په نښه شو چې په نتیجه کې د دې دفتر یو ساتونکی ووژل شو او دوه نور سرتیري ټپیان شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما دا برید په کلکه غندلی او په یو بیان کې ویلي د دولتي ځواکونو او طالبانو جګړه په هغه سیمه کې شوې ده چې د ملګرو ملتونو حوزوي دفتر پکې دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینز په یو بیان کې ویلي دي چې دا حمله خوشینونکې ده او دا یې په سختو ټکو غندي. پر هرات سربیره د هلمند، کندهار او تخار ولایتونو اوسیدونکو هم د جمعې ورځ په ویره او اندېښنه کې تیره کړه. په تیرو 24 ساعتونو کې د هلمند په مرکز لشکرګاه ښار کې هم سخته جګړه روانه وه او له کندهار هم د طالبانو په لاس د دولتي ځواکونو د څو پوستو د سقوط راپورونه ورکړل شول. همداراز د تخار ولایت پر مرکز تالقان ښار هم د طالبانو د تهاجمي حملو راپورونه ورکړل شول چې د چارواکو په وینا په شا تمبول شوي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان پرون ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات ورکړل.
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان حملات طالبان را در ولایت‌های هرات،
افغان امنیتی دفاعی ځواکونو په هرات، کندهار، هلمند او تخار کې د طالبانو حملې له درنې ماتې سره مخ کړي. د هرات په لمنو کې د طالبانو بریدونو ته سخت مات ورکړل شو. همداراز د تخار ولایت مرکز تالوکان خرته نشتی پراخې سیمې له طالبانو څخه تصفیه شوې. د کندهار په شاوخوا سیمو کې هم افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو خپل تهاجمي عملیات پیل کړي. انشاءالله په وضعیت کې به ښېګڼه راشي.
په همدې حال کې په افغانستان کې د جګړو د سختېدو په اړه چې اصلي زیات بار د ملکي وګړو پر اوږو دی، اندېښنې په زیاتېدو دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په یوه نوي راپور کې ویلي دي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ملکي وګړو تلفات د تیر کال د همدې مودې پرتله په سلو کې 30% زیات شوي دي. د دې جګړو له کبله پر درنو تلفاتو سربیره د کورنیو بې ځایه شویو شمېر هم د روان 14 کال پایله د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په وینا 240,000 کورنیو ته لوړ شوی. د دې وزارت د اټکل له مخې په دې موده کې د کورنیو بې ځایه شویو ټول شمیر شاوخوا 300,000 کسانو ته رسیدلی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د ورځې 12 ساعته په منځني سپه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم، غزنی ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولای شي. د نورستان، کامدیش ولسوالۍ د مردیش اوسیدونکي وایي خپل خپلوان او کورونه یې سیلاب وړي دي. په دې ولسوالۍ کې تېره اونۍ سیلونه رامات شول. دوی د مرستو غوښتنه کوي. یو تن چې د کورنۍ څو غړي سیلاب وژلي، د دریو جسدونه پیدا کړي او نورو پسې سرګردانه ګرځي. دی وایي کلي ته د کومکي وسایل ورسول اړین دي. د هغه په خبره چې زیات کسان تر ړنګو کورونو لاندې پاتې دي او د رایستلو لپاره یې وسایل پکار دي. دا سیلونه په هغو سیمو کې رامات شوي دي چې د طالبانو تر واک لاندې دي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
محمد الله د نورستان د کامدیش ولسوالۍ د مردیش اوسیدونکی دی، خو اوس د نورستان مرکز پارون کې اوسیږي. د هغه د خور او د نورو خپلوانو کورونه اوبه وړي دي. تر اوسه یې څو جسدونه راویستلي خو لا هم لګی دی او د جسدونو په لټه کې دی.
کورنۍ مکمل ورک دي. هغې کې یو ښځه مونږ نن پیدا کړه، دلته سرګانو کې مخته، او یو زما خو خورزه وه او هغه پیدا کړه، هغه هم دلته سرګانو کې خاص کړه. او زما خپله خور او بل زما د یو تره لور، تره زوی، بیا دوه خو هغې لورګانې هغه ورکې دي او دوه پیدا کړې، هغه هم خاص کړه. هلته یو 30 کسان ښیي، تقریبا دومره خلک مړه دي. دا یا کسان راایستلي دي. خاص هم
غوایي کومکي کسانو وسایلو ته زیاته اړتیا، ځکه ده چې هلته زیات کسان د خټو او تیګو لاندې شوي او باید راوویستل شي. د نورستان چارواکي بیا وایي چې سیمې ته د 3 میاشتې کسان لیږلي څو د تلفاتو کره شمېره معلومه کړي او له هغه وروسته زیانمنو شوو ته مرستې ورسول شي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم له سین څخه د رابستلو او تریتم کسانو د شمیرې په اړه ازادي راډیو ته وویل،
اخرنی ارقام دا دی چې تقریبا 60 پورې جسدونه پیدا شوي. حدودا اټکل دغه دی چې 180 نفر تریتم دي.
د کامدیش په مردیش کې په داسې حال کې سیلاب خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړوي چې همدا اوس د نورستان په مرکز او نورو سیمو کې سخت اورښتونه دوام لري او د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د نورستان په ګډون په یو شمیر نورو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو راوتلو اټکل کړی دی او خلکو ته یې ویلي چې باید بیدار او محتاط واوسي.
آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت درشي
په حنا
زوی مون په مرتب کې د باران د لپاره پناه یو سمو په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ صفه او اف ام 100.5 صفه.
و بچو 15 دقیقې شوې د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړو چې خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه کوم موضوعات څېړل.
واشنگتن پوسټ د هغو افغانانو د یوې ډلې په اړه لیکلي چې د ایس آی وی یا د امریکا د کډوالۍ په ځانګړو ویزو د امریکا ورجینیا ایالت ته رسیدلي. ورځپاڼې لیکلي د 200 مسافرو لومړۍ الوتنه د جمعې په سهار متحدو ایالتونو ته ورسېده او دا ډله به د اقامې د غوښتنې وروستي پړاوونه د ورجینیا په فورټ لی اډه کې بشپړ کړي. واشنگتن پوسټ د امریکا د کورنۍ امنیت د سلاکار د مرستیال راس ټراوزر په حواله لیکلي چې د افغانانو دا لومړۍ ډله په افغانستان کې د متحدو ایالتونو په 12 ماموریت کې د دوی همکارۍ او قربانیو په خاطر د ځانګړي ویزې لمخې امریکا ته لیږدول شوي. دغه په وینا تمه کیږي چې 2500 نور افغانان هم چې د تیرو دوو لسیزو راهیسې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو سره کار کوي د ځانګړي کډوالۍ د پروګرام په چوکاټ کې ډیر ژر امریکا ته راوستل شي. امریکایي چارواکو ویلي دا هڅې د بهرنیو چارو د دفاع او روغتیا وزارتونو او د بشري څانګو د استازو لخوا په ګډه همغږي شوي. په دوام کې لولو د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د پنجشنبې په ورځ په کویټ کې اول ته د امریکا له متحدینو وغوښتل چې ځینو هغه افغانانو ته پناه ورکړي چې غواړي د طالبانو د ګواښ په خاطر افغانستان پرېږدي. په ورته وخت کې د متحدو ایالتونو کانګرس د رایو په اکثریت یوه اضطراري لایحه تصویب کړه چې له مخې به یې د هغو افغانانو لپاره د امریکا د ویزو شمیر زیات شي چې په افغانستان کې د امریکایانو ترڅنګ کار کړی. د دې 2,200,000,000 ډالري لایحې له مخې دغو افغانانو ته به 8,000 اضافي ویزې ورکړل شي او 500,000,000 ډالر به هم د هغوی د ځای پر ځای کولو، سرپناه او نورو اړینو خدمتونو لپاره ځانګړي شي. د روان کال د مې په لومړۍ نیټه له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره د هیواد په بیلابیلو برخو کې ناامني زیاته شوې. دې چارې د هغو افغانانو د برخلیک په اړه اندېښنې راپورته کړي چې په تیرو 6 کلونو کې له امریکایانو سره کار کړی. ډېری دغو افغانانو ویلي د بهرنیو سرتیرو له وتلو وروسته ممکن دوی د طالبانو له جدي ګواښ سره مخامخ شي. ریلیف ویب د بشر دوستانه چارو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر آنلاین خپرونې موږ د افغانستان خلک یوازې نه شو پرېښودی تر عنوان لاندې یوه مقاله خبره کړي. ریلیف ویب لیکلي له دې سره چې افغان سرتیري د افغانستان له ځینو برخو څخه وځي بشري مرستو ته اړتیا ډېریږي او نړیواله ټولنه باید له لوږې او بېوزلۍ سره مخ زرګونه افغان میرمنې، نارینه او ماشومان هیر نه کړي. په دوام کې راغلي افغانستان له لسیزو راهیسې د ناامنیو او طبیعي پیښو لکه زلزلې او وچکالۍ ځپلی دی، مګر 2000 کال په دغه هیواد کې د کرونا ویروس ډراماتیک خپرېدل خلکو او د دوی معیشت باندې نوی بار اچولی او روغتیایي خدمتونو جدي فشار راوړی. ریلیف ویب همداراز لیکلي د جګړې زیاتوالی اوس افغان ملکي وګړي په لوی خطر کې اچوي او بشري مرستو ته د هغوی لاسرسی کموي. د بشر دوستانه چارو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر آنلاین خبرونې ریلیف ویب په پای کې لیکلي چې د جولای 14 راهیسې 2,000,000 افغانان د امنیت په لټه کې له خپلو کورونو تښتېدلي دي.
د بیپولی خبریالانو نړیوال سازمان د افغانستان امنیتي وضعیت د خبریالانو لپاره د اندېښنې وړ ګڼي. په افغانستان کې دغه سازمان مسؤلینو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د جګړې پر شکیلو غاړو د فشار راوړلو له لارې د خبریالانو امنیت خوندي کړي. په ورته مهال یو شمېر خبریالان وایي چې روان ناوړه امنیتي وضعیت دوی او د کورنۍ غړي یې سخت اندېښمن کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې روانو جګړو د بیپولی خبریالانو نړیوال سازمان او له رسنیو د ملاتړ یو شمېر بنسټونه اندېښمن کړي دي. د دغه سازمان مسؤلینو د جمعې په ورځ د یوې ناستې پر مهال وویل چې روان امنیتي وضعیت د خبریالانو په کارونو ناوړه اغېز کړي. د رسنیو د ملاتړ دغه سازمان وایي هڅه کوي چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب لپاره یو لار ومومي. په افغانستان کې د بیپولی خبریالانو سازمان مسؤل رضا موینی وویل
سیاست سازمان گزارشگران بدون مرز خالی کردن د بی پولی خبریالانو سازمان له خبریالانو د افغانستان د خالی کولو په لټه کې نه دی، خو په نړیوالو سازمانونو غږ کوي چې دننه په افغانستان کې د خبریالانو ژوند خوندي کړي.
له بلې خوا د حکومت او رسنیو د ګډې کمیټې مرستیال ضیا بومیا هم په دې اړه ورته اندېښنه مطرح کړه.
کار درست است، یک حق است، ولی زندگی هم یک حق است.
دا سمه ده چې د دندې ترسره کول زموږ حق دی، خو ژوند هم زموږ حق دی، او هیڅوک نه حکومت او نه هم بل څوک دا حق لري چې راشي او په خبرې اعلانو فشار راولي چې په هر ډول شرایطو کې کار وکړي او د کار او ژوند ځای چیرته وټاکي. ځکه دا یو شخصي مسله ده چې خبرې اعلان باید خپل وټاکي.
له دې سره یو شمېر خبرې اعلان او د رسنیو کارکوونکي هم له امنیتي ستونزو اندېښمن دي. افغان خبریال چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
تر بل هر وخت اوس په افغانستان کې د خبریالانو ژوند ډېر له ګواښ سره مخ دی. دلته افغانان د جګړې له لومړۍ کرښې رپورټونه او خبرونه ورکوي، نو تر ډېره هغه ولایتونو کې چې جګړه شدیده ده افغان خبریالان له ډېرو ننګونو سره مخ دي، او که چېرې په جګړه کې د افغان خبریالانو خوندیتوب ته پاملرنه ونه شي نو د افغان خبریالانو په تړاو په یو لوی
دغه امنیتي ګواښونو سربیره د بی پولو خبریالانو نړیوال سازمان په کندهار کې د ملي امنیتي ادارې له لوري د څلورو خبریالانو له نیولو انتقادونه وکړل. د رسنیو د ملاتړ بنسټونو په وینا څلور تنه هغه خبریالان چې تېره اونۍ غوښتل د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو څخه راپور ولري د ملي امنیت ځواکونو له لوري نیول شوي چې لا یې هم برخلیک معلوم نه دی.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په انټرنیټ کې په sajiradio.com کې هم نیولای شي. طالبانو له څو ورځو راهیسې د اورسګان کندهار لویه لار بنده کړې ده. موټروانان اندېښمن دي.
کندهار د چیرې د لویې لارې موټروان مثال د پر سوزل باندې راوځي، پر دې لارې باندې اوس غټ موټر دی ګرځره کې نسي راوتلی، بله لارې پر دغه باندې لکړې ده، پر سرخوم باندې پر چاک باندې راوړي غټ موټر نسي راوتلی، کوچنی موټر هغه هم لږ لنډ کوزر کرالی رالی، مګر د فیلډرې د سراچې انکار نسه چې راسي. زموږ یو موټروان باندې ویشتل سلو، وروره په موټر کې مرمۍ ومرته چې دیم ټپي سلو، دوی عجزې پکې ټپي سول، یوه دانه کوچنۍ نجلۍ پکې ملاس ولا
د دوه تنو موټروانانو سرګندونې مو اورېدې چې له روزګانه تر کندهار د لارې بندېدو ته اندېښمن دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په دې هیواد کې د چین په مرسته په جوړېدونکو تاسیساتي پروژو کې پر چینایي وګړو د حملو پړه د پاکستان پر دښمنانو اچولې. شاه محمود قریشي دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې په دوو وروستیو حملو کې چینایي کارګران مړه او ټپیان شوي دي. د دې چینایي وګړو په اړه پاکستاني چارواکو زړه او نقیض څرګندونې کړې دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرته له دې چې د کوم ځانګړي هیواد نوم یاد کړي وویل، په پاکستان کې پر چینایي کارګرانو حملې د دې هیواد د دښمنانو کار دی. پاکستاني چارواکي دا اصطلاح عموما د تروریستي ډلو د غړو لپاره کاروي. ښاغلي قریشي په کراچۍ ښار کې د چهارشنبې ورځې د برید چې دوه چینایي کارګران یې ټپیان کړل او پر یو بس د دوو اونیو مخکې چاودنه چې نه چینایي وګړي ووژل یادونه وکړه او ویې ویل د حملې د پاکستان روحیه نشي کمزوري کولای. د چهارشنبې ورځې د وسلوال برید په اړه د پاکستاني پولیسو په لومړني راپور کې ویل شوي و چې په دې پیښه کې یو تن ټپي شوی چینایي وګړی د کراچۍ د اټومي برېښنا د بټۍ انجینیر و، خو په دې پسې پولیسو په یو بل راپور کې د اټومي بټۍ خبره ترې لرې کړه او یوازې دومره یې وویل چې په برید کې دواړه ټپي شوي چینایان د فابریکو کارګران وو. د کراچۍ په اټومي بټۍ کې له 2015 کال راهیسې د دې تاسیساتو د پراخولو لپاره کار روان دی. دا د پاکستان د انرژۍ په سکتور کې تر ټولو لویه پانګونه ده چې لس میلیارد ډالرو ته رسیږي او لګښت یې چین ورکوي. تمه ده چې دا دوه اټومي ریاکټرونه په روان او راتلونکي 2022 کال کې په فعالیت پیل وکړي. د دوهمې چاودنې په اړه چې د خیبر پښتونخوا په برګ کوهستان ولسوالۍ کې وشوه، هم پاکستانی چارواکو په پیل کې ویل چې یوه تخنیکي عارضه په بس کې د ګاز د لیک کېدو او وروسته د چاودنې باعث شوه، خو وروسته د تحقیقاتو په پایله کې روښانه شوه چې ډریور د بس کنټرول وروسته له هغه له لاسه ورکړ چې مخې ته یې یوه موټر بم چاودنه وشوه. په بس کې څلوېښت چینایي کارګران ناست وو چې د یوه هایدرولیک بند د رغونې لپاره روان وو. په دې پیښه کې نه چینایان او درې پاکستانی کارګران مړه شول. قریشی په خپلو څرګندونو کې وویل چې دښمنان غواړي پاکستان کمزوری کړي، خو د زیاته کړه چې هغوی به په دې کار ونه توانیږي. د جنوبي سند ایالت په مرکز کراچۍ ښار کې د چین په مالی لګښت ګڼې رغنیزې پروژې هم پیل شوي دي. چین په وروستیو څو کلونو کې په پاکستان کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت پانګونه کړې، خو دې پانګونو د هغو بیلتون پالو ډلو مخالفتونه پارولی دي چې وایي د دوی ولسونو ته د دې پروژو هیڅ ګټه نه رسیږي.
اساجی رډو د سهار لوو د ماشام ته روپ منځنی سپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ خپرونی د اف ام په 3.5 نیولای شي. وړاندې د ژوند رنګونه پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو لنډ خبرونه. د امریکا متحد ایالاتونو ناټو او ملګرو ملتو په هرات کې د یوناما پر دفتر برید په سختو ټکو وخانده. د هرات ښار په شاوخوا سیمو کې پرون د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ درنې نښتې وشوې، او یوناما په یو بیان کې چې تېر ماښام خپور شوې ویلي چې په دې برید کې د دوی د دفتر یو پولیس وژل شوی او یو شمېر نور پولیس افسران یې ټپیان شوي دي، خو د ملګرو ملتو کارکوونکو ته زیان نه دی اوښتی. تندر قلی اردو د خوست ولایت په یعقوبی ولسوالۍ کې د ملي بیرغ د نمانځنې په مراسمو د حملې په ترڅ کې د دوو ملکي وګړو د وژل کېدو او د شاوخوا دیرشو د ټپ کېدو خبر ورکړی دی. د پیښې پرون شوې دي. د بلخ ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په مرکز مزار شریف کې د یوه ماین چاودنې 5 کسان ټپیان کړي دي، چې څلور یې د یوه اختطاف شوي ماشوم عبدالرؤف د پلار محمد نبی ساتون کړي او یو د ټکسي چلوونکی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر تور لګولای چې د هیواد دشمنان د چینایي شرکتونو کارکونکو په نقشه کوي. شاه محمود قریشی پرته لدی چې د کوم ځانګړي هیواد نوم یاد کړي، وویل په کراچۍ ښار کې د چهارشنبه ورځې برید چې دوه چینایي کارګران ټپیان کړي او پر یو بس د دوو نوې مخکې چاودنه چې نه چینایي وګړي ووشل، د پاکستان د روحیه نشي کمزوري کولای. د ترکیه په جنوب کې له تیرو دوو ورځو راهیسې د اور لګېدو دوام خلک د لسګونو کلیو وتلو ته مجبور کړي دي او هوټلونه هم په سیمه کې خالي شوي دي. او د دې خبري مجلې په روسي کې اوس د ژوند رنګونه پروګرام
د ژوند رنګونه.
سلام، نوم دې څه دی؟
سلام، نوم هدیه ده.
هدیه جانې، څو کلنه یې؟
14 کلنه یم.
مکتب دی ویلې دی؟
هو، سکل د دولسم ټولګي نه فارغ شوم.
څنګه اوس څه کار کوي؟
اوس آشپزی کوم.
آشپزی کوم ځکه کې
په یو غیر دولتي اداره کې.
اها، په غیر دولتي اداره کې آشپزی کوي. څنګه ستا خو داسې ښه اندام دی چې هغه شوي هم نه یي؟ خلک وایي څوک چې آشپزی کوي هغه چاغېږي، ځکه چې بیا ښه خواړه پخوي او بیا یې خپله خوري. ته څنګه نه یې چې هغه شوي لکه چې ښه خواړه نه پخوي؟ څنګه؟
نه، ښه خواړه پخوم خو زه خپله ځان ته پام کوم او ډېر غذا نه خورم.
لږ راته ووایه کنه، ته څه شیان زیات پخوي؟
والا شیان خو د دوی د فرمایشو نه پخوم. دوی ډېر وریجې، شوروا، نخود، کچالو او دا شیان غواړي چې پخه کوم.
ته دا راته ووایه چې ستا په نظر باندې صحي خواړه کوم دي؟
زما په نظر صحي خواړه ترکاري دي، ځکه چې هم ارزان دي او هم صحت ته تاوان نه لري.
نو څنګه تا خو ویلي چې زیات وریجې پخوي، نخود پخوي، شوروا، کچالو، دا شیان زیات پخوي، نو څنګه ولې دغه زیات نه پخوي، ترکاري زیات نه پخوي؟
دلته متاسفانه دوی همدا شیان دې فرمایش ورکوي او زه هم مجبور یم چې همدا شیان هغه ته په حکم.
آها څنګه ته چې کله دا شیان تخیې بیا کوم ټکي دلته په پام کې نیسي تر څو نور هم دا موزر تمام نشي صحت ته؟
والله زه خو ډېر ټکي په پام کې نه نیسم، خو فقط هم دا ډېر مالګه او غوړي پکې نه اچوم او ډېرې سره کوم نه.
آها ډېرې نه سره کوي. مګر څنګه بیا دیګ دې خوندوري؟
هو خوندور دی، خو موږ نه باید ډیر خوند ته پام وکړو، باید خپل صحت ته هم پام وکړو.